سلامونه او ستوري مسي وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده د مشال ریډو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کلی کو هله ده روغ جوړ او خوشحال بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان امریکا او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه کړې کې تر لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پیل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي
پاکستان او هند وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ جوب لاوړېدلی اسلام آباد هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی او د خیبر پښتونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابه شوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي پاکستانی چارواکي وایي چې تېره شپه یې له هند سره پلانجمنه پوله د ډزو تبادله شوې دوی تور لګوي چې په تېرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت جوبل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي چې پر دې پیښه یې پرون د هند های کمیشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللی وو او ورته یې احتجاج کړی بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې اته کسان وژل شوي دي همداراز بیا د هند سرکاري رادیو په ویبپاڼه راغلی چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ رضا شوي وو خو له تېرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټ رد کړی چې ګینې پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوب ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی پاکستان تور لګولی چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوراوي مقصدونو ته ژمن دی دا وروسته له هغو چې تېر ورځ واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو 15 نه تر 30 کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له بعد د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته ویل چې نن به په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بېلابېلو ضلعو د انتظامي چارواکي د پیښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کاندیدانو سوګند اخلي او د ده په خبره سبا نه به په پیښور کې نوې بلدیاتي یا ښاروالي نظام عملي شي
نن چې کوم پېښور په باچاخان چوک کې چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی هلته چې کوم یو سل اته دېرش ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود صاحب د هغوی نه حلف اخلي
د روان کال د مې میاشتې په دیرشمه نیټه خبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شول خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول او همداراز د دریو میاشتو د ځنډ وروسته ټاکل شوي چې سبا به د اګست په دیرشمه نوی بلدیاتي نظام عملي شي د مسجدو قبیلی مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین لدا او کنیګرم په مکمله توګه تباه شوي دي یو قبیلی مشر ملک سلطان نن له مشال لوسه په خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوکه وسلولو پر ضد په ترسره شو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه سکولونه او هسپتالونه هر څه ړنګېدلې دي نوموړی چې د حکومت په اجازه وکاله پسه تېره ورځ په لومړي ځل خپلې سیمې ته تللی وایي
دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ورا سوال کول چا جر نشتا ټولی وړي دي کور شه دارا جی نشتا دای چې وا بلې خالی په شکشینی مرژکتا انسان خو څکه د بلې د نشتی دي نشتا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسه دي نشتا دای چې اروخ پوتې وي
د مسجدو قبیلې مشران وایي تر هغو خپل کونو ته نستنیږي تر څو چې ورله حکومت د شو توانونو پوره پوره حساب نه ورکړي افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفاداره 25 وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش پرون مشال ډاکټر ویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی دی او تېره ورځ یې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون یو ځان وجون کې برید دوه افغان سرتېري وژل. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویل په پورنۍ حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وشوه دوه سرتېري وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي ځان وجون کې پیاده روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتی له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بند 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن ویل حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو کتلو ته ورغلی وو چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول شول او بندي شو. جان کیری په یو اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتی خوشی کړي. په یعنی حال کې ښاغلي کیرلی تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان ایسوی کشش سعید عابدینی چې د بند اتک هلی پوره کېږي او د واشنگټن پوسټ خبریال جیسون رضایان چې تیر کال زیاته موده کېږي بندي دې هم خوشی کړي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار له مومندو چې د خبرونو خبرونه وړاندې کړل. د پاکستان او هند د پوځیانو ترمنځ په کنټرول لاین بیګانه وخته بیا د ډزو تبادله شوې ده. د جنوبي وزیرستان مشران د پوځي عملیاتو شاوخوا 9 کاله پس خپل کلي ته تللي. دوی څه ولیدل؟
جامع نه ور د سکول چارجر نشتا ټولی وړي دي کورشه دارا جی نشتا دای چې یو بلې خالی په شکشینی مرژکتا انسان خو څه کې ټول کلای کاند کا پردای.
په پاکستان کې د انتیا پسند ډلو مطبوعات مخ په غوړي دو دي خو دوی له دې څه مقصد تر لاسه کول غواړي؟
خپل تنظیمونو لپاره نوی ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او درې مقصد چې کوم دی هغه د تنظیمي کارونو لپاره پیسې راته راکړو.
او په دوه منیمه کې په باختر سوری ادبي کلتوري پروګرام کې د ژباړې یا ترجمې پر اهمیت رپورت لرو.
ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو وی چې دا د ټوکی اړول مخ دی پټه مخ دی لکه د ګلدار ټوکی چی وی.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان او هند د پوځیانو ترمنځ پر کنټرول لاین بیګانه وخت بیا د ډزو تبادله شوي او له دې سره هم د پاکستان وزارت خارجه د هند سفیر د احتجاج په توګه رابللی دی. په دې اړه تازه تفصیلونه له خپل همکار ریاض مسخیل پوښتلی دی.
پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوې ده. هغه تر مخه ہندوستان چې کم ہائی کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکتر خارجه دفتر تر بللو او هغه ته په دغه دزو احتجاج ریکارډ کړی دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په تازه دزو کې شپږ کسان چې کم دي نو هغه پاکستانیان وژل شوی دی او په دغه وژل شوی کسانو کې یو زنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ اوه څلوېښت کسان هغه جوبل دی چې پکې دوی زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دی نو هغه مرګونی دی. د دې ترڅنګ بیا چې کومه د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر د هغې د طرفه چې کومه خبر پانه جاری شوې ده نو په هغې کې ویل شوې دي د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کومه ګولهباري چې شوې ده نو په دې کې 8 تنه مړه شوې دي او تر اوه څلوېښت زیات هغه جوبل دي. پاکستان خو وخت په وخت دا خبره کوي چې پیل د هندوستان افغان لخوا شوی دی. اول هندوستان وړه وسله استعمال کړه، د هغې وروسته بیا په جوابي کاروایې چې کله وشوې د هغې نه بعد بیا دی ګولهباري او لویه وسله استعمال کړه. خو هندوستان هم دغه طور په پاکستان لګی او وایي چې له اول شروع پاکستان کړی د ډزو، او د هغې وروسته چې کله هندوستان جواب ورکړو، هندوستان چې کوم بارډر پولیس دی هغې چې کله جواب ورکړو، نو بیا وروسته د ډزو دغه پیښې نورې هم زیاتې شوې. د هندوستان لخوا ویل کېږي چې په اوسه پورې چې کومې تازه کاروایانې شوې دي، نو په دې کې درې کسان د هندوستان هغه مړه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
په خیبر پښتونخوا کې به نن د بلدیاتي ټاکنو کامیابه سوي غړي د خپلو څوکیو څوګند پورته کوي، او سبا له به د ضلع، تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کېږي. له دې سره به له اوږدې مودې وروسته په صوبه کې یو ځل بیا بلدیاتي یا ښاروالي نظام رسمي کار پیل کړي. نن به د پېښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې په سخت امنیت کې د څوګند پورته کولو د سوره کېږي. تفصیل له پېښوره غلام اوسره کوي.
د لړکی د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود او د ضلع انتظامیه نور مشران به په پېښور ضلع کې د بریالي شوي کونسلرانو نه حلف اخلي، او د سبا نه به نوی بلدیاتي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوک کې، چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی، هلته چې کوم 133 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود ته بعد داغوی نه حلف اخلي. په جی ټو روډ باندې هایر سیکنډري سکول نمبر 1 پېښور سیټي ورته وایي، په دې کې څلور حالونه مونږ بک کړي دي، او په دې څلور حالونو کې به د څلور ون ټاون کې څونه ممبران کامیاب شوي دي. په دې بلدیاتي الیکشن کې هغوی به هلته حلف اخلي. چې کله دا ناظمین حلف اخلي، حلف اغوستو سره به دا څلور ون ټاونونه سبا انشاءالله بحال شي، او تر به سیټي ډسټرکټ ګورنمنټ پېښور چې کوم زور هغه هم ورسره بحال شي. او په دې کې څونه افسران دي، ټي ایم ایس دي، ډایرکټر کوارډینیشن دي، بخپل خپل ذمہواری تر سره کی.
د پېښور ضلع پرنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامیه چارواکي نن د نوي منتخب شوي کونسلرانو نه حلف اخلي، او د دې عمل لپاره په ټوله صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه وایي د دپا 144 لاندې په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوې ده. یاد دي چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مې په 13مه ترسره شوی وو، خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوی وو، او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې، او د دریو میاشتو د ځن وروستو د اګست په 13مه نیټه، یعنی سبا له به نوې بلدیاتي نظام عملي شي. او دا دې هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پوري د هغه وخت بلدیاتي نظام عملي وو، خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه وو شوی، او د مئی 2015 په 13مه نیټه د نوي بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په جنوبي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو اوه کاله وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلي مکین ته تللي وو. د سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیو برابرولو لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغو مشرانو مشال ریډیو ته وویل مکین په کنډ کپور واوښتی دی. په جنوبي وزیرستان کې اوه کاله مخکې د وسلوال طالبان پر ضد پوځي کاروایي شوې وه، خو د حکومتي اعلان سربېره هم خلک کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځینې مشرون ملکوټ د سولي وزیرستان بند سیمو مکین، لدا او کنیګرم ته لژل شوي وه. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لدا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر وایي
موږ نارمل پروسیجر دی، دا چې کوم کلي پلاویږي که نه، نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه، چې باونډریز چېرته دي، لوکل هم بوتلي چې ورته آیډنټی دې نه علاوه لینڈ ڈپارٹمنٹ والا چکم پول ہسپتال اور ڈی ڈبلو ایس ایس یعنی واٹر سپلائی اسکیم سے خراب ہوں آگے اسٹیٹس ہم کتو چھے اسسمنٹ ہم گوچ پوزیشن ہے سر کنڈیشن ہے سر
دے دغی مقصد نہ علاوہ دغو مل کانو پ مکین لا دا او کنی گرام ش س ولی دل س وکا تل دوا مل کون پ سیما ش دے طالبانو پ خلاف دھرائی نجات پوجی عملیات تو نہ دورس تھے دغو سیمو دستر گولی دلائی حال پ دارنگ بیانوی
امونم دا گل کرام میش چلو لی چ کلام خپل وطن ولی دو دے میش دومرا شاین نو پوتے چ تس پ مندرین سی کالی کورینا گورا میوس تر پ گوتا نہ پنڈیجی داس ختم دی داس چ دیو ساڑی کور ہا سی پوتا نہ تپا خبر دا عامل امیر نہ پوتی دیڑنگ سوی دی کنا تبا سوی دی کنا
امونم ملک سلطان دا و و کلا کیجی رواتلی خود خپل گورنمنٹ پ خله بند رواتلی خپل نئی روغلی دا و و کلا میش خبر دا چ پتان بیون سی دکی کرے وا خوتا دکرے پ ملے سی ساتر کڑائی دا دا وال ور وت زو ماکین خپل خبر تعالی پاک ابل ارد ورا سوال نر چکل آزاد جنڈول نہ راون سوال د ماکین پره سڑک کیم جوړ سوای دا دا بیا پاک پاوس داس جوړ کڑائی دا چ میش ول پ 15 گھنٹے شروع رسیدلی روز پ کم 2 گھنٹے ش میش ماکین تا ورا سدلی خو چ ز خپل کور تا ورا سدل کلا اول جما نہ ور چ جری دنه وڑی د سکول چ جر نشتا ټولی وڑی دی کور ش دارا جی نشتا دای چ یوا بلے خالی پ شکشینی مرجکتا انسان خود سکے دے بلے دے نستی دے نستا پر ٹول کلائی کانڈ کا پردائی پر ٹول ماکین شے دا سے دے نستا دائی چا آروخ پوتے وی
پا دغو مشرانو مالکانو شے شامل زنو کسانو چکومو خپل نمونا جواتاول او جاغونا ریکارڈ کول خوش نکڑل مشال ریجو تاوویل چا وشوالیو سمو تا میشتر اغا وقتا پوری بیرتا تللو تا تیار نیو چا حکومت و حکومتی چارواکیو دمیش دے توانونو کرا کرائی صاحب کڑائی نوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونه
دا باختر ستوری
پا پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونه
پا یو نیمه بجا
میڈیا او ځوانان
پا پاو کم دوو بجو
دا مشال پنوم
پا اته منټه دا پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
پا دوه نیمو بجو
سروے
پا درې نیمو بجو
جمهوریت
پا پاو کم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
پا سلور نیمو بجو
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم وای چې د روان کال د مارچ د میاشتې زخه د باړي یو شمېر به کورسوي کبلې خپل سیمو ته ستنه کړې دي او د دوی نورې کبلې هم ستنوي. دوی وایي چې تر اوسه د باړي شاوخوا 15,500 کورنۍ خپل کورونه ته لېږلي او مالي مرستې هم ورسره کړي، خو بیا د باړي خلک وایي چې د ستنېدو وروسته هلته د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او باید ستونزې هوارې کړل سي. په دې هکله د مچال ریډیو خبریال فرهاد چنواری رپورټ لري.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې اکاخیل شلوبر بر کمبرخیل او کمبرخیلو کې بیلې بے کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي او اوس د ملک دین خیلو د کډوالو ستنېدل روان دي او دې پسې به د کمرخیلو کې بیله هم لیږي. دوی وایي چې تر اوسه یې د باړې ټولې 15,500 بے کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. په دې حکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
اوسه پورې موږ د خدای په فضل سره تقریبا چې کوم رجسٹرډ خاندانونه دي هغه موږ د 55,000 نه زیات خاندانونه موږ واپس ولیدل. چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي موږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه موږ جوړ کړل او د هغې دي اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دي ته ډبلیو ایس سي د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوېږي.
خو بیا د باړې سیمې یو مشر اقبال پردی وایي چې کوم خلک یې ستانه شوي دي هغه د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
یو خو چې روډونه کولاو شي چې دوی ته په راتګ کې اسانتیا ودا کرې په کمه راشي. دومه خبره ده چې هلته د اوبو سهولت نشته، هلته چې کوم دی د دوی ته د بجلی سهولت نشته، چې دا په فوري توګه باندې چې د دوی دغه دوه مسالې حل شي، بیا د دوباره بادکاری سیستم چې دی چې دا فوري دلته شروع کی.
د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور وویل چې دوی هڅه کوي چې په باډه کې د چا کورونه وران شوي وي د یوې سروې تر لاندې ورسره مرسته وکړي.
چونکہ یو طریقہ کار تاسو پته دا طریقہ کار مطابق باندې د کوم کورونو سروې شوی دا فولی ډیمیج دی، نو هغه ته 4 لک ملاوي دي. کوم پارشلی ډیمیج دی دا 40 کلی وی، هغه ته 1,60,000 روپیه ملاوي.
یاد دی وی چې په باډه کې د 2009 رایسې په بیا بیا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوی دي، خو اوس هلته حکومتي واکمنی بحال شوی ده او بې کوره شوی خلک ورته ستنیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستانو د یو مهم آزادی غوښتونکي مشر برام دا بوټی د هغه بیان هرکلی کړی چې ویلی وو له حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار دی. برام دا بوټی د وچل سوي نواب اکبر خان بوټی لمسای دی او د بلوچستان پر بلوچ وسلوالو اثر او نفوذ زیات لري. خو د ده د دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې پکې یوه دا ده اخر ولې هغوی په خپل دریځ کې نرمښت راوست. په دې اړه دا رپورټ لرو. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي وو چې دی د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریځ کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریځ کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدا چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي، کډېر بوکټي دی بلودی کنوري له بلوچستان داسې علاقې دي، نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي پاغې او د دوی هغه قوت چې دی هغه ډېر کمزورې سو. بل اهمه خبره دا چې ده چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم وسلوا په هغو کې دننه هم ډېر راغلی دي. یو په دوی کې په جګړې، دویم دا چې دي چې حکومت هم یو دوی لپاره اعلان کم چې کوم بلوچ مې ولسلوال چې کوم کسان دي هغه چې اصله تسلیمي، نو د 500,000 تر 500,000 پورې حکومت ودوی ته معاوضه ورکوي.
برامداغ بوکټي په خپل دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه هم یشو. هم دې ته په پام سره خبریال او څېړونکي صدیق بلوچ وای برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
اوس نه کنډیشن ته لګایي ہے
کوم شرطونه ایخی دی چې ګواکې پوز دی اوزی او د خبرو لپاره دی فضا سازگار شي. لدینه دا ښکاری چې د غواړي حکومت پر شا کړي، خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په 900 کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړی دا، نو هغه ټولې لاسته راوړنې به یې له لاسه وځي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه وځي ځکه موږ په ځمکنیو حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولی.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلاوطنه بلوچ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب بوکټي تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی وو. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او ورسره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټي په خپل موقف کې نرمښت ته مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی هغه ما سال دې نږدې مو سره نن دا هغوی ریشن هم راغلی دي، هغوی دا خبرې کړي چې شاید
خان افلاطم دا خبر نه کوله، هغه دا خبرې کوي مذاکرات به کوو.
خدا یوازې برامداغ بوکټ نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري، بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنگي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وایي که فرض کا برامداغ بوکټي له حکومت سره روغ هم وکړي، خدا به شایي د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوري نه کړي.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته د ترګوی په ځای جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو او د هغوی د فکری ملګرو سازمانونو او ادارو له لوري د مذهبي ورځپاڼو او مجلو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا دغه چاپي رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د وسلوالو ډلو نظریاتي مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاریتوب ته وده ورکوي. په دې اړه تیر رپورټ ته واښته. په پاکستان کې داسې په سلګونو ورځپاڼې اونیزي او میاشتنۍ مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي، خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. دی دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګۍ سره لولي.
القلم اخبار کې ما خاص فسادي کې قلم سي په دې سری سره القلم اخبار کې دنه ډیو ډیر خوري سلسله شروع شوی او د افاد الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتا اور دې سری چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفتوار تا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 11 سپتمبر د پېښې وروسته په رامنځته شوو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پرېوتې اغېز پر موضوع پیچړې کړې ده، وایي مذهبي سختدریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي.
جماعت الدعوه دی د اغې اخبار دی جرا په اغې کې تاسو پاکستان کې دنه مسله اغه باندې صدا سي خبر نه وي نه جيش محمد دي داغي اخبار دي الکلم د مولانا مسعود زروالا او اغي داسي خبر نه کوي چې په کم کې د اغي په خیال په پاکستان کې دنه د اغي نه یو مسله جوړ شي. د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کم دي الرشید ٹرسٹ واسي اول نومر الرشید ٹرسٹ او اوس الرحمت ٹرسٹ په او د اغي بل او رزنه اخبار دي ضرب مومن اغه اغي واسي ضرب مومن اسلام کولاو د افغانستان د طالبانو مرسته کړي.
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقه لپاره مواد خپروي. په دې کې د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړې پاڼې یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپاڼې او مجلې انټرنیټي پاڼې لري، په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي. په پېښور کې اخبار خرڅونکي احسان الله وایي چې مذهبي ورځپاڼې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوښوي.
زیات زینو کې لکه اوس کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سر شون دیخوا دونه د اسلامي اخبارونه نه لګي خو کم زمون کلو سر چی دی کنه کلو سر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونه ډیر زیات لګي. لیډیز هم خوښي زیات او پسې بیا 40-50 سال عمر کم کسان چې هغوی هم خوښي.
پروفیسر فیض الله جان وایي سختریزه ډلې د خپلو مطبوعاتو د چاپولو څخه درې ګټې پورته کوي.
په پاکستان کې سره واندې بهرنۍ دنیا کې سره واندې دې ته دوی سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کړي. دوی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل تنظیمونو لپاره نوي ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او په هغه کې دې ډېر حده پورې کامیاب شوي دي. او درې مقصد چې کوم دی هغه د فنډ ریز لکه د خپل تنظیمي کارونو د پاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسند سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریځو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه او ورځپاڼې مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسندي خوروي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او وی جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو موي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال رادیو ری لسنی می بجسوی سره له مومند به خبرونو لنډی سولان تکړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه له هند سره پلانجمنه پوله د ډزو تبادله شوه. دوی تور لګوي چې په تیر څو ورځو کې د هند لخوا په بمباری کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او څلوېخ جوبل دي. د پاکستان د بونو چارو وزارت تیر شپه نو وخت خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پیښې پرون په پاکستان کې د هند های کمشنر د بونو چارو دفتر ته رابلل او ورته احتجاج کړي. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په ویبپاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د ټومي وسلو ترلاسه کول اوسغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بانو چارو دفتر هغه راپور رد کړ چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي. د بانو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوبي ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. د روس الهغو چې تېر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو 15 تر 30 کلونو په موده کې پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکو هیواد جوړېدای شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له بعد د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د مسجدو قبیلی مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین لدا او کنیګرم په مکمله توګه تباه شوې دي. یو قبایلي مشر ملک سلطان الله مشال اوسه په خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوکه وسلولو پر ضد په ترسره شو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه سکولونه او هسپتالونه هر څه رنګ شوي دي. په کابل کې پرون جوازان وجون کې برید دوه افغان سرتیري وژل. د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانې غړي امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي او په لسګونو زره عراقیانو په سرخر بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پورنې مظاهره کې د سغدري د شیعه مولا مقتدس صدر پلویان هم برخه لرله.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړله. اوسم سراج سحیر د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل اداریه کې وای ترهګری او کرپشن د پاکستان داسې غټي مسلې دي د کومې د خاتمه بغیر چې دا ملک ترقی نشي کولای. ځکه چې ترهګری د کرپشن د دولت نه بغیر وده نشي موندلې. نو باید چې د کرپشن د خاتمه لپاره هم ضروری او کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سوواری گردان کړی دی چې ترهګری او کرپشن په هر صورت کې ختمه وي او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسین پیل شوی دی او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونو مخې ته راوړی شوی دی. ادارې زیاتې وی چې دی لړکې د شورو په ورځ د رنجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د پېټرولیم وزیر ډاکټر آسیم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي. خصوصا دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سره ډول کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولای. نو بیا ولی یوازې په سند او بیا د پاکستان پیپلز پارټي پر ضد کاروایی کیږي. دریا اخري کې لیکي باید چې پټول پاکستان کې بیل سډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې ولسته په ډاګه کړي. بل پلو د پیښور نخ پرېدون کې مشرک رس پاڼ خپل دریا کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرال راحیل شریف په یو ورځ د قبیلی سیمو په دوره وو او او دا پته نه لګی چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوی وي او که اتفاق سره په یو ورځ وشوي، او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل. خو یوه خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمې عزم کړی دی، او دا رس سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کون کی ادارے د وسلوالو پر ضد لگیا دی، او ور سره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال مرستیال هم درد او پیسې ور کون کی هم ونیسی، او دی لړکی د قاچاق پیسې د وسلوالو د مالی مرستو د پاره استعمالیږي چې پکې نه یوازې نشیستو کی بلکې کپڑے دوایانی د گاډو سامانونه او دا شن نور سیزونه شامل دي. خو حکومت د دې د مخنیوي د پاره هیڅ نه کوي. ادریا اخری کې لیکي چې د قانون نافذ کون کو ادارو کاروایانو سره سره سیاسي حکومت له پکار دي چې د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ د پار اعلان کړي منصوبې زر تر زر سرته ورسوي، ځکه چې ترقیاتي منصوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي. او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانیسته د ستاینې وړ اقدام دی.
داسی میں حالات و دنڑی مطبوعات درتا گل آیا سڑان دکھی رائٹرز خبر چانس پاکستان کی پلزبند مشران پر زد مقدمو جڑولو پا اڑا مقالہ خبر کڑے دا او وال سٹریٹ جرنل رسپانی افغانستان اطلافی جواکنو و تلو رس دا اسلوال طالبان پر راندی دا افغان سرتیر مقاومت تکتن کڑی راتی گل آیا سوڑسو
رویټرز خبری ایجنس لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. یو امنیتی چارواکی وایي چې په پخوانی وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتي سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی. خبر ایجنس اتبی چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه ترهګرو سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړل شو. پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو له لارې انتقامی کاروایانې کوي. خبر یاس د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف ای اے کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکي جاوید اکبر ریاض په حواله لیکلي چې د یوسف رضا ګیلانی او د مخدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی. رویټرز خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې ترهګرو سره یې مالی مرستې کړې. د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پوری کړل شوی دی. خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي. خبر ایجنس زیاتوي چې ځینې شنونکي تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزوري کول غواړي، خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي. خبر ایجنس لیکي چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوی دي، او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سندې ویل شوی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر وه، او په دې کې دوی بریالي ښکاري. خو د ورسپانې په خبره د کابل حکومت به تر څو پورې دا مقامت ولري، ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي. دا یوه بله مسله ده. په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لری پرتو ولسوالیو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. خبر ایجنس لیکي چې له دغه هیواده د 100,000 اطلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی. ورسپانه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبله زیاتیږي، او د امریکا په مشرۍ کې اطلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي. په دې حالاتو کې شنونکي ویره لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي. ورسپانه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستان ووتل، نو تکابل حکومت تر 3 کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه، خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې چې یو ډله امریکایي یهودیان قانع کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروسته موافقه د اسرائیل په تاوان نه ده. ښاغلی اوباما په خپله وینا کې چې د انټرنیټ له لارې خبرېده دغه یهودیان ټول چې واشنگټن د اسرائیل پلوي کوي، تمه ده چې راتلونکې میاشت د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ سوې موافقه د امریکا کانګرس ته وړاندې سي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ ترته سالی احمد سالی وړاندې کوي.
له ایران سره وروستي موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه. باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان یې نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیویي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوې موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر یې نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به درېیم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي. موږ باید پرېنږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي واوسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولې له هغې بلې غاړې ویشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوه سو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځ نه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافي رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان سوال بې شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ. د برتانیې یعنی د بریټش لایبرری اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه په کې وساتل سي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې باندې تنقیدونه شوي دي. ځینې نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیو پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. صالح مصالح په دې اړه رپورټ لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلې دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې یې همکاري کړې ده. ده د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټول سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان وغواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د ټوریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خوښي نه دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي د ځوانانو په منځ کې د مطالعې عادت پراخ سوی، همدارنګه پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډېره سوې ده. اوس مهال له شعر او شاعري سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري. نجیب الله الخیل تفسیر وړاندې کوي.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوسمهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ دی هم کې یاغه چا چې په ادبی او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دوی ستاین غونډې جوړیږي.
د تړونو اونیزي مسؤل سپین روان نورزی: ادبی غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خصوص کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې دپاره ډېر اثار وژباړل شول، دا اوس په پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو زه وایم چې دا ډېر لوی کار دی او موږ د نویو فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د هغې سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د یادونه ورده خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویاو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي که چېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري خبری د دیروانی غړي خبری برخه هم په دې ځای پاتور رسیدل. لښمن سره سم د بخت سوریا د بی کلټوري پروګرام درته وړاندې کوو. د پروګرام تاسو هر اونۍ بازمد عابد هم په دې وخت او په دې ورځ وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شيري کې سيزي ټول کې تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخره کې به د ژباړې د اهمیت په اړه هم رپورت وړاندې کړو. ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستاني ادبیاتو د ډګر یو وتلی نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یوه ټولګه د تللې نجلۍ په نوم له چاپه راووته چې کابل میشتو فرهنګیانو یې د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. نور حال په رپورټ کې. دغه غونډه چې یو شمېر کابل میشتو فرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه، ګڼ شمېر لیکوالو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل:
د زیاتره کیسو تلوسه ډېره عالي وه، ډېره په زړه پورې وه. زموږ زیاتره کیسې لیکوالان چې لیکي هغه پایلې مړې ژوندی نه وي، داسې یو پایلې لکه پخواني نکلونه وه. په اوسنیو کیسو کې شک او کمی پکې سره ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیل سوې، یوه تلوسه ولري، یو خوځش ولري. فرضاً یوه کیسه ما لوست ولوستله، خپلې شاید یو دېرش ثانې یا څلوېښت ثانې د ما وخت نیولی. خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لنډه کیسه یې راباندې ولوستم. زما په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړې، پوښتنې پیدا کړې، داسې پوښتنې چې ما یې ځواب غوښت. دا نجلۍ څوک وه؟ په دې توره شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلې وه؟ ولې خودکشي کوله؟ او اوس هغه شاخ ماس و دا ژوندۍ پاتې شوه، راتلونکی ژوندۍ څنګه یې؟
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل نجلۍ ټولګه کې یې ټولې کیسې لوستې وي، د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و:
د تلل نجلۍ په اکثرو کیسو کې د خلکو حضور شتون لري، یا هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغېزه د خلکو په دې کتاب باندې شته ده. د ژوند بیړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنی ترسموي. په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي، او دې ته وخت ډېرې ښکلې جملې هم لري، لکه چې وایي: قرار شه، اعصاب دې ارام کړه، په ژوند به پوه شې. ټول ځواني درلوده، ټول ژوند کړی، یوازې ته نه یې. یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتي دي، او یا جمله چې پکې وایي: له دې ژونده مې کرکه لرله، خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم. دا وړي وړې جملې په خپله یو کتاب ارزښت لري.
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلی مشر ورور دی، په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځوانۍ د ټولنیز اړخ په اړه وایي:
په هغو کلونو کې د نوې ځوانۍ په کلونو کې یوه پېښه چې زه ډېر زیات متاثر کړم، دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي. د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو، د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل، او بلکې کوم کار به و هغه به مې ورته کاوه. یوه ورځ یې ما ته وویل: دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم، د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي، او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی. په ځینو کورونو کې پودریان دي، ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي، په ځینو کې ناروغان دي، په ځینو کې اختلافونه دي، له یو بل سره یې جنجالونه دي، او دا مې ډېر سخت ځوروي. دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده. دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یم چې که یو څوک د زړه څښتن وي، د فکر څښتن به شي،
او که د زړه څښتن نه یې اول خو د فکر څښتن کیږي نه او که د فکر څښتن هم شي هغه به چندان فکر نه یې.
ایمل پسرلی چې د ځنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځوابولي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی خو له ماتولو یې خوند اخلي.
څو کاله مخکې جرمني ته تللی وم سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله. د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه ودی شي کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې مومي چې د لیکوال ورته پام نه وي. زه له کمکینې ما هېڅکله هم نه دي غوښتي چې د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې لرې وبښي، هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې. او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده. نن ځینې خبرې وشولې حتمان به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې. خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، د قاعدې او د قانون له ماتولو لا ډېر خوند اخلم. البته په ژوند کې قاعده او قانون مناسب بولم خو په کیسه کې نه.
ایمل پسرلی له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یوولس کتابونه خپاره کړي دي. څلورمه لار، یو مزل او دوه نړۍ، د سرنوال هنري قضیه، شینکیل مر او سمندر یوازې شوی، لارورکه او تلل انجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي. د بیزالی مرغ او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي. ډالري ماشه د ډرامو ټولګه ده او د انلاین ژورنالیزم په نوم یې هم یو کتاب خپور کړی دی. ایمل پسرلی د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی. باختر ستوری ګرانو مینوالو، اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت ریپورت لرو. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی ما د اردو نه را ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت په کار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی په مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یا انګریزي وي چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کام پرست شاعر دی. خو به دا وی چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعري نشم کولی، زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کوم، په د هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاپېری مهربانه شي او بیا زه خپل شعر. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو به وی چې دا د ټوکي اړول مخ دی، بوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکی چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولي مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر د پېښور څخه د سارا چپس یو انګرېز لیکواله د هغې یو کتاب لیکلی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه را په دې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده، همداسې د زبیر شپیقي ناولونه چې ژباړلي د غازي داستان وروستی مرچړ د هغو نه زه ډېر زیات متاثره شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیات ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یو یې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسئ.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.